پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له مجید بابر اور.
لومړی د مشال خبرونو سرټکی. سرتاج وایي جنرال لاهر شریف به د روانې میاشتې په پای کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په موخه کابل ته ځي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د بهرنو ځواکونو د هوایي برید له امله د سلو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې بې ګناه خلک وژل شوي چې کېدای شي د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. اوست مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په موخه به د پاکستاني پوځ مشر جنرال لاهر شریف د روانې میاشتې په پای کې کابل ته ځي. تیر ورځ په اسلام آباد کې خبري اعلانو سره په خبرو کې ښاغلي عزیز زیاته کړه
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
دا پوز مشربا پروانہ میشت کی افغانستان دا سفر کوئی خطر دے مخ کے بعد جنوری پر لمڑے ہفتے کی دا غسل وڑ خیز کمیٹی غنڈا و شیچ پا دی رستے کی رمستا شوی دا سوی دے جائزہ وقت لی چیز سوری خبر چیرتا بکو مشرائی تو اکومہ طریقہ و شی.
جنرال لاهر شریف په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په اسلام آباد کې د هارت آف ایشیا کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو بیا پیلولو لپاره په پاکستان ټینګار کړی و چې وسلوال طالبان افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره کینوي. د مومندو ایجنسۍ د امبار په خاري دره سیمه کې پرون مازیګر په یو روان موټر ګاډي د سړک د غاړې پټ خښ شوي بارود چاودنه کې دوه ماشومان او دغه ګاډي ډرایور مړه شوي دي. سرکاري لیویز ځواکونو د پیښې تصدیق کړی دی. د یادې پیښې پرله هم کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د تیر پیر په ورځ هم د بایزو په سیمه کې دوه چاودنې شوي وې چې پکې د لیویز فورس د یو صوبېدار په شمول دوه کسان وژل شوي او د پاکستاني پوځ د یو کرنل په شمول دوه کسان زخمیان شوي وو. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ استعفا ورکړه. د صوبایي حکومت لخوا رسنو ته بیګاش په لیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی ډاکټر مالک بلوچ خپل استعفا گورنر بلوچستان ته ورکړي چې هغه یې منظور کړی ده. د خبر پاڼې لمخې نن مازیګر به د اسمبلی په غونډه کې نواب ثناء الله زهري نوې وزیر اعلی په توګه د اعتماد رای اخلي او وروسته بعد خپل سوکای سوګند پورته کوي. په یاد صوبې کې د وزیر اعلی د سوکای بدلون د مری لوزنامې په بنیاد شوی چې پکې ویل شوی و عبدالمالک بلوچ په نیم کاله او نور دو نیم کاله بدو مسلم لیگ نواز گون سره تعلق لرونکو نواب ثناء الله زهری وزیر علاوی. د بلوچستان د تعلیم د وزارت سلاکار سردار رضا بړیسی مشال لیډیو ته ویلي دي چې په یاد صوبه کې د سکولونو د نشټوالي له امله د 1400 نه زیات ماشومان د تعلیم نه بي برخې دي. تیر ورځ مشال لیډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ښاغلی بړیسی وویل ماشومانو د تعلیم نه د بې برخې پاتې کېدو لوی وجوهات غربت او د آبادۍ نه د سکولونو په زیاته فاصله کې کېدل دي. تاسو خبرونه د مشال لیډیو نه اورئ. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې وسلوالو ته درنه مرګ جوبلا وختې ده. په سنگین کې د ملي اردو د دویمې لیوې قماندان ویلي چې تېره ورځ د بهرنو ځواکونو د هوایي برید له امله د سلو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي. که څه هم طالبانو تېره ورځ ویلي دي چې سنگین ولسوالۍ نیولې ده خو حکومتي چارواکي دغه خبره نه مني او وایي د دفاع د وزارت ویان دولت وزیر وایي په هلمند کې تبلیغات ډیر دي. ځینې خلک په پوهه یا ناپوهه تبلیغات کوي. وضعیت داسې ښایي چې خدای مکړه هلمند د سقوط په حالت کې وي. زه دا په بشپړه توګه ردوم. هلمند به هیڅکله وقتا سقوط ونه کړي او نه د سقوط په حالت کې ده. طالبانو مخکې په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې د سنگین د ولسوالۍ مرکز یې نیولی دی خو د افغانستان د دفاع وزارت دغه دعوې رد کړي دي. د روسیو لوړپوړي ډیپلومیټ وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف مبارزه کې ماسکو او طالبان یو شان ګټې لري. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف انټرفاکس خبرې ایجنس ته ویلي ماسکو او طالبان سره د معلوماتو د تبادلې لپاره اطلاعاتي رابطې جوړې کړې دي. خالد کابلوف ایجنس ته ویلي دي چې روس افغانستان ته د وسلو ورکولو لپاره هم تیار دی، خو د په خبره په دې کې به ډېر احتیاط نه کار اخلي او دا به خالصتاً یو کاروباري معامله وي. روسي او افغان چارواکي وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د افغان پوځ لپاره د روس نه د توپخانه وړو وسلو او جنگي هليكاپټرو ام آی 15 غوښتنه کړې ده. د بخنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې سلګونه بیګونه خلک وژل شوي دي چې کېدای شي د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنې نړیوال سازمان په خپل پرونی راپور کې وویل چې په ځینو بریدونو کې د هستوګنې ځایونه، کورونه، یو جماعت، یو ګڼ بازار او روغتیایي ودانۍ په نښه شوي دي. راپور وایي دغه بریدونه کېدای شي جنگي جرایم وګڼل شي. د بخنې نړیوال سازمان په دې حکله د خپلواکو او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده، خو د روس د دفاع وزارت د امنیت د امنیسټي انټرنیشنل دغه راپور کې لګولي تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې دغه راپور د دروغو نه ډک دی. د روس د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف پرون په ماسکو کې وویل د شام جنگ له 15 کلونو راهیسې دوام لري، تقریبا 300,000 کسان پکې وژل شوي دي. خو عجبه خبره دا ده چې د بخنې نړیوال سازمان مخکې لدی چې روس هوایی ځواکونه په شام کې مداخله وکړي دا پوښتنه نه کوله چې په شام کې د جنگي جرایمو مرتکبین څوک دي. او وروسته خبر دا چې فعالان وایي د شام حکومتي ځواکونو د دمشق جنوب ته د مخالفینو تر واک لاندې د معدمی یا په خار باندې برید کړی دی. حکومتي ځواکونو په خپل پرونی د برید کې له توپخانه کار اخیستی او هلیکاپټرو بیرلې بمونه غورځولي دي. د مشال له خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنټ شوبې سراج تهیر وړاندې کړي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ غستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ او په 1.5 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.05 روپۍ او په 29.10 روپۍ د سعودي عرب ریال په 28.05 روپۍ او په 28.25 روپۍ او یو افغانی په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.1 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19، بنو کې شپږ او 18 او کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې د هغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به روانه میاشت افغانستان ته ولاړ شي او افغان چارواکو سره به پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي.
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے، کافی مفید دور ہوگا.
په ممند جنسا کې د سړک غاړې بمی چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون درې تنه وژلې دي.
د موټر ډرایور چې دی هغه په مکمل دي، دوه ماشومان چې هغه هم مړ شوي دي.
او د بلوچستان حکومتي چارواکو منلي چې دغه صوبې 14,00,000 ماشومان سکولونو ته نه ځي، سکولونو بهر دي. دغه خبرې چې دغه کار غټ لاملونه څه دي؟
نو غربت بسی ډیر زیات دي. یو کلی سره د سکول فاصله چې وګوري هغه 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر.
یو شمیر نور رپورټونه مو هم ستاسو لپاره راوړي. هله دا لمشال رادیو سره اوسئ. دا همولنې موجود پاکستان د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې دغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به روانه میاشت افغانستان ته ولاړ شي او افغان چارواکو سره به پر یو لړ مهم موضوعاتو خبرې وکړي. نوموړی همداراز افغانستان ته د جنرال شریف سفر مهم ارزوي او وایي چې د سرحد نوموړی بل افغان لوري سره د سولې د پروسې په ګډون پر پوځي همکارۍ او د سرحدي سیمو د امنیت پر ټینګښت خبرې وکړي. عزیز دا څرګندونه پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې کړې. تفصیل له پیښوره زموږ د خبريال په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د دې هیواد د پوځ سلاحکار جنرال اهیل شریف په رواني میاشت په پای کې کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره به د سولې د پروسې په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړي. ښاغلی عزیز د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د راتلونکي میاشت په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په استازو مشتمله څلور اړخیزه کمیټې یوه غونډه هم جوړه شي چې د سولې د پروسې په اړه بحث وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کمیټه به د سولې په پروسې د څار یو میکانیزم رامنځته کړي او خپلې ارزونې به له ښکېلو اړخونو سره شریکې کړي. د رواني میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د ایشیا زر کانفرنس پر مهال د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکو څلور اړخیزه لیدنې کتنې کړې وې. د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحث کړی او د یو کمیټې په جوړولو سره شوي وو. د پاکستان د پوځ مشر په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د افغانستان دولت مشر تر سفر وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ خړپړ شوي تعلقات یو ځل بیا د غوړېدو په حال کې دي. خاغل عزیز کابل تا د جنرال اهیل شریف ته سفر پاړه وای
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
د پوز مشربہ پروانہ میشت کی افغانستان ته سفر وکړي. خو تر دې مخکې بعد جنوري په لومړی هفته کې د غسل وړخیز کمیټې غونډه وشي چې په دې وروستیو کې رامنځته شوې ده. سو دې جایزه واخلي چې د سولې خبرې چیرته به کوم شرایط او کومه طریقه وشي. خاغل اهیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې پاکستان او نړیوالې ټولنې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیرته پیلولو لپاره کوشش تیز کړی دی. خاغل عزیز افغانستان ته د جنرال اهیل شریف سفر مهم بالا ویل چې نوموړی به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره پوځي همکاري، سرحدي امنیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. لومړی خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاریو خبرې کیږي. همداراز ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کیږي. نو دا به یو ګټور سفر وي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره کوششونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې دغو دواړو غړو ترمنځ د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په امریکې نیغ په نیغه مذاکرات شوي وو. په دغو خبرو اترو کې د چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. که څه هم دغه دواړه افغان خواوې هغه مهال سلا شوي چې دغه مذاکراتو بل پړاو به هم په پاکستان کې ترسره کیږي. خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر ښکاره کېده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات په ټپه ودروه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په قبایلي سیمه ممن د جنسای کې شوې د سړک غاړې په یوه بمی چاودنه کې د دوه ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې روغتیایي حالت یې مرګونه دی. دا په تیرو درې ورځو کې په ممن د جنسای کې دریم برید دی چې خلکو ته مرګ ژوبله پکې اړیږي. بیا هم له پېښوره د مشال رادیو د خبریال رپورټ اورو.
افغان پولیس سیرما د مومند جنسی په قبل سیمه کې سړک غړې به میچودنه شوي چې لکه تلګه شپږ کسان ته مرګ جوړ لاړول ده. د دې جنسی امنیتي چارواکو سیمه ایز رسنۍ ته ویل چې دا په خده چهارشنبه پر ورځ ناوخته د دې جنسی د انبار په خارې نومې دره کې رامنځته شوي چې په نتیجه کې دوه ماشومان په ګډون لکه تلګه درې کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا چې امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل. په عین حال کې یو ځای خبریال ګل محمد مومند چې پیښې نږدې څارلې په خبرو کې وویل چې د پیښې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې د دوه روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
یو د موټر ډرایور چې دی هغه په مکمل دی، د سره سم دوه ماشومان چې دي هغه هم مړ شوي دي. دغه رنګ دوه ماشومان نور هم ژوبل شوي دي. هغه د باجوړ ښار هسپتال ته وړل شوي دي چې د هغوی حالات هم معلومه کېږي.
د ګل محمد په خبره په دغه بمی چاودنه کې وژل شوي ټول عام ملکي کسانو او له کومې وسله والې ډلې یا حکومت پلوه امن لښکر سره یې تعلقات نه درلودل. په مومند جنسی کې په تیرو درې ورځو کې دا درېمه چاودنه ده. تر دې مخکې د رواني میاشت په یوویشتمه نیټه هم د دې جنسی په بیزو تحصیل کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه شوي وو چې درې کسان پکې مړه او د ملیشیا ځواکونو د یو جګپوړي افسر په ګډون پکې څلور نور ټپیان شوي وو. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې ټاکل شوه په همدې ورځ د خیبر پختونخوا ایالت ګورنر د مومند جنسی په مرکز غلنۍ کې یوې قبایلي جرګې ته د وینا لپاره لاړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبلا وخت ته په سنگین کې د ملي اردو د دویم لیوا کمانډان ویلي چې تیر ورځ د بهرنیو ځواکونو د وای برید لامل د سلو په شاوخوا کې وسلوال وجل شوی دي. که څه هم طالبانو تیر ورځ ویلي چې سنگین ولسوالۍ یې نیولې ده، حکومتي چارواکي د خبره نه مني، وایي چې اوس هم افغان ځواکونه په عملیاتو بوخت دي. تفصیل زموږ د خبريال الیاس دای په رپورت کې.
په سنگین کې د ملي اردو د 215 میوان کول اردو اړوند د دوهمې لواء کمانډر جنرال عبدالودود نجربي وای د کورونی او بارونی ځواکونو د مزکنوی او وی بریدون لامل تر سلو ډیر وسلوال تمرکزب لا وشته نجربي ازادي رو ټول دغه بریدون ورسته چې 13 ورځ د وسلوالو پر یو شمیر پټن ځایونو تر سره سول وضعیت ښه شوی دی او د وسلوالو په بریدون کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی نجربي ول د سنگینو لسوالي د وداني اړوند امنیتي صاحب راخصوي ده او لا هم ګڼ شمیر افغان کومندوی ځواکونه د هوا او ځمکې لارې په عملیاتو بوخت دي دی وای د وسلوالو مرګ جوړ د سولو نه پر شاوخوا کې ده په دې عملیاتو کې بارونی ځواکونه هم د هوا د لارې مرسته کړې ده او افغان کومندوی ځواکونه اوس هم په سیمه کې په عملیاتو بوخت دي د طالبانو تلويش مړي د جنگ پر میدان پته سوي دي مشته کافي سرتیر رسیدلی دي او په سنگین کې د تیر ورځې تراوی بریدونو وروسته امنیتي ساحه پراخه سوي ده او د دوی په بریدونو کې هم کمواله راغلې ده دول په دې عملیاتو کې ملي اردو څلور سرتیر ټپین سوي دي هغه دا خبره چې سنگین د طالبانو لاس سکوت کړی دی رات کړو ویل اوس هم حکومتي سرتیر او ملکی ممرین پولیس والی کړي او هغه وسلوال چې د سنگین د بازار په شاوخوا کې راټول سوي و د سیمې وتلې دي وسلوال طالبان تیر ورځ د سنگین ولسوالۍ سکوت خبر ورکړ کارسو په حمید رسونی ته ویل و چې تیر ورځ تر 2 بجو وروسته د ولسوالۍ نیولې ده خو د ملي اردو مسولین وای پر همدې محل د دوه سختو بریدونو سره مخامخ شوی دی او هغه په شاتم بولې دي تر اوسه طالبان خپل لور ته د اوښ طرفات پړ ازادي رادیو ته څنګه دی ویلي په سنگین کې جګړه دوه کال کې دوام لري خو په تیر ونی کې سخته سوچ ویل کېږي دوه غاړو ته پکې درانه تلفات مو وشته دي
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پا اتو منٹ دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اتو منٹ دا پاسا سلورو بجو
د بلوچستان د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په دغه صوبه کې 14 لک ماشومان له سکولونو بهر دي په تعلیمي چارو کې د صوبایي حکومت صلاحکار مشال ریډیو ته ویلي چې په دوه کې جونې او هلکان دواړه شامل دي خو په خبره چې د جونو شمیر بیا نسبتا زیات دی بلخ په بلوچستان کې د تعلیم په څنګه کې کارکونکو ټولنیز شخصیت دغه وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بولي نیاز مساخیل رپورت لري
د بلوچستان د تعلیم محکمې صلاحکار سردار رضا بړی سي مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې دا خبره ومنله چې په صبح کې په لکونو ماشومان لسکولونو بهر دي
تاسو چې موږ تقریبا 10 لک کال کوان د وشتر په سکولانو کې دي او تقریبا 14 لک کال کوان د سکولانو سره باندې دي دا د دې وجه سدي چې په ډېر ځای کې سکولان نشته یا په ډېر ځای کې په حال سکولان نشته موږ په پرایمري لیول کې ډېر الکوان چې دي هغه د سکولان سره باندې په دې باندې سي چې هغه ډراپ اوټ شي نو موږ دا نه مونږ چې دغه علاقه واکه هم سکول پرېښ دي که بل سکول ته تلل دي بل شار تلل دي سبا کې کنټینیو کړی دي یا آیا ګسره سکول پرېښ دي
سردار رضا بړی سي زیات کړه د دوی حکومت هڅه کوي ترسو د وځي برابرولو لپاره ګامونه پورته کړي
موږ یو بل پروګرام ورته لرو د ګورنمنت او بلوچستان په حواله باندې چې هغه الکوان چې په یو وجه یا په بل وجه باندې په سکولانو کې داخله نه اخیستي یا سکول په منځ کې پرېښې دي نو د 14 کاله سره له مخه له مخه اته کاله د نه کاله بعد موږ د الکوان اخو په الټرنیټ لرننګ پروګرام کې اچو دا سبق ورکو چې کم وخت کې دوی خپل ځان ترلاسه کوي ورسره
بلوچستان کې د تعلیم په څنګه کې کارکونکو کې ټولنیز کارکونکو یا سوشل اکټیویسټ سنا دورانی وای چی یا د وضع د دولو یو وجوهاتو پر بنسټ خراب ده
یو خدا تر دې چې مشترا غربت به ډیر زیات دي غربت د وجه سره خلک خپل کوشنیان نه سیاست ولې ما کلیان کې لیدل دي چې موسلی کوشنیان چې دی هغه پکېتو کې مور پلاس راخته دي چې نسبه جسابات فاتلدار سي په مزدوري کې مخته دي دویم خبردار سره دي چې لید انجن په حواله چې خبرو کوم د دې سره دا مسله دي چې موږ به دي زیات سکولونه نه لرو اوس په یو کلی سره د سکول ته فاصله چې وګوري هغه یو کیلومتر یا 2 کیلومتر انجن د پارا موبیلټی ډیر غټ شو دي
د بلوچستان د تعلیم محکمې صلاحکار په خبره لسکولونو بهر پښپاړس لکه ماشومانو کې هلکوان او انجونه دواړه په زیاته شمیره کې شامل دي خو په دواړو کې د په وینا نسبتا د انجونو شمیره تر ټولو زیاته ده
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان په سېنات کې د ایوان جنغړو د هیواد حکومت غوښتي چې مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا په قانون کې اصلاحات وکړي ترڅو د دوی په خبره د ځینو اشخاصو یا ډلو لخوا دغه قانون د ناسم استعمال مخاوني ول شي لیسلام آباد سراج زهیر رپورټ راکوي
د
نن لا مشال ریڈیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سېنیټر فرحت الله بابر وی چې د لړکی بعد وی ډیر زر یو قانوني مسوده تیاروي او په دې کې بعد د ټول پاکستان عالمان اسلامي نظریاتي کونسل او پاکستان علماي کونسل په اعتماد کې اخلي او سره به سلا او مشوره کولای شي چې د دې قانون غلط استعمال ودرول شي. د نوموړي په وینا چې دوی حکومت ته هم ویل چې په قومي اسمبلی او سېنیټ کې دوی د بل مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه
دا سے دیر واقعات سی جی پاکستان کی چی پچا باندھے دا بلاسفیمی توہین مذہب اور توہین رسالت الزام بلے گی نو اگی بے پتو لگی رستو چی دا چا ذاتی دشمنی وا او اگا چکم مظلوم بندہ ہو دا اگا اگا جائیداد باندھے قبضے کول غوستل یا سنور ذاتی کشمکش لای خپل کې وو نو موږ دا ویل چې دا بلاسری دا قانون چې کوم دی د ډیر غلط استعمال کیږي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه دی عالم او مفتی فضل منان عبد نو پوښتن نو هغه وی
کوم دا غره دا چې نه کېدل یو کس خلاف پکې کوم او یرا هغه ته پکې او د پپې دا کوم چې یرا دا پکې پانسې کړې چې دوی ته پکې نقصان ورسیږي تاسو نه د پکار البته کو دا غې په وجه باندې چې ټول ته خیر ملایږي او مالدار ته هم او غریب ته هم او د ملک سربراه او حکمران ته هم ټول ته خیر ملاویږي نو خیر دې کوپاږي چې خلک یو تصحیح وکړي او هغه چې زاپو وکړي په یو دپا کې نو هیڅ نه کله نه دا خو متفقہ
د سینر غونډي دوران فرحت الله بابر زیاته کړه باید د پاکستان په سکیورټي ادارو کې دي داین او بشري حقوقو په اړه مضمونونه لوستل لازمی وګرځول شي چې دارنګ هغوی ته هم په دې اړه معلومات ترلاسه شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په پاکستان کې مېش مذهبي لګکی وای چې یو پلو لدوی سره د مذهب پر اساس ناوړ چلانه او زیاتې کیږي او بل پلو حکومت د دې هر څه د مخنیوي لپاره نه خو قانون سازي کوي او نه هم لړاندې موجود قوانين په کار اچوي. دوی وای د پیپلز ګوند حکومت په دې لړ کې اوڅه ګامونه پورته کړي خو اوسنی حکومت تر اوسه هیڅ هم نه دی کړی. خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې د مذهب پر اساس د ناوړ چلن پر ضد یې ګامونه اخیستي دي. بوریوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
په پاکستان کې د عام خراب حالت ترڅنګ په ځنګړې توګه پر مذهبي لږکیو په دې تیرو وختونو کې یو شمیر داسې بردونه سوي دي چې هغه ته پکې په پراخه کچه د مرګ ژوبلې ترڅنګ مالی زیانونه هم رسیدل دي. د ټول پاکستان د مذهبي لږکیو د سازمان ویاند شمون الفرید ګل مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مذهبي لږکیو د خوندیتوب لپاره اړین ګامونه نه پورته کیږي. شمون الفرید ګل وویل چې د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې په لومړي ځل په سېنات کې مذهبي لږکیو ته استازیتوب ورکړل شو، په پارلمان کې 15% کوټه ورکړل شو او د مذهب پر اساس ځینې رخصتۍ هم ومنل شوې. خو د دې په وینا اوسنی حکومت د دوی پر حالت سترګې پټې کړې دي.
مسلم لیگ ان کے ایجنڈے نہیں شامل نہیں ہے. زدا فکر کوم چې د وسنی واکمن مسلم لیگ نون ډلې په ایجنډې کې دانش ته چې هغوی دی د مذهبي لږکیو لپاره څه وکړي هغه ځکه چې په دې شاوخوا دوه نیم کال کې تر اوسه داسې هیڅ هم نشته چې موږ یې د مذهبي لږکیو د ګټې لپاره د اخیستل شویو
ګامونو په توګه یاد کړو د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړی محمد طلال چودری وایي چې یو خوا وار له مخه د پاکستان په عین کې داسې برخې ستا چې په ملک کې د مذهبي لږکیو د حقونو ساتنه کوي او بل د دوی حکومت هم اړین ګامونه پورته کړی دی. د وویل
اقتصادي حالت ته چې ګورو
نو دا ډېر خراب حالت ته رسېدلی دی. ایک پوری دویان جو وزیر اعظم نواز شریف په اول ځل د
مذهبي لږکیو د بشري حقونو د پوره کولو لپاره د بشري حقونو وزیر
سوکۍ رامنځته کړ او د هغه په مشرۍ کې یو داسې سطحه رامنځته کړه چې د مذهبي لږکیو د حقونو ساتنه کوي او بل د دوی حکومت هم اړین ګامونه پورته کړی دی. د وویل اقتصادي حالت ته چې ګورو نو دا ډېر خراب حالت ته رسېدلی دی. ایک پوری دویان جو وزیر اعظم نواز شریف په اول ځل د بشري حقونو د وزیر سوکۍ رامنځته کړ او د هغه په مشرۍ کې یو داسې سانګه جوړه کړه چې په ملک کې د بشري حقونو په حالت او له هغوی په سرغړونو نظر ساتي. په دې هر څه کې د مذهبي لږکیو د حقونو خوندیتوب هم شامل دی. نو داسې هیڅ څه نشته چې ګواکې د مذهب په بنیاد
له چا سره زیاتې شوې او یا کیږي. شمون الفرید ګل وویل د سپریم کورټ پریکړه راغله چې د تحفظ ناموس رسالت په قانون کې دی د اصلاحات اړتیا ده او بیا بل پریکړه راغله چې په دې اړه دی یو کمیشن جوړ کړل شي خود د په وینا تر اوسه څه نه دی سوي. نوموړي وویل پر دوی چې څومره بریدونه سوي دي په هغوی کې نه څوک نیول سوي او نه هم چاته سزا ورکړل سوي ده. د زیاته کړه چې پر مذهبي لږکیو په ځانګړې توګه عیسویانو چې کوم خلکو خونړي بریدونه کړي دي هغوی مخونه لا هم نو پټ کړي.
گوجران سانحہ ہوتا ہے
په گوجرا کې برید وشو، په سانگھڑ کې برید وشو، په بہاولپور کې وشو، په لاہور کې جوزف ټوله کالونی وسوځول شو. دا هر څه چا چا وکړل هغوی مخونه نه پټ کړي، بلکې د دې ټولو خلکو نمونه لا پولیسو ته ورکړل شوی ول. نو دا ترهګر نه ول، بلکې عام خلک ول چې بریدونه یې وکړل.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې غړی محمد طلال چودري وایي حالات په ټول ملک کې خراب دي، یوازې د مذهبي لږکیو پر ضد بریدونه نه کیږي. خو د نوموړي په وینا د دوی حکومت بیا هم پوره هڅه کوي چې د هر ډول سخت دریځۍ او ترهګرۍ مخه ونیسي.
دا سخت دریځي یوازې د مذهبي لږکیو پر ضد نه ده، بلکې د مسلمانانو چې خپلې کومې فرقې دي د هغوی ترمنځ هم دا مسله شتون لري. خو د نېشنل اکشن پلان او ضرب ازب عملیاتو سره تر ډېره حده دا قابو شوي دي. داسې پیښې زیاتره وخت د کرکې خپرونکو ویناوو او موادو له کبله رامنځته کیږي، او اوس د دې دواړو پر ضد سخت ګامونه اخیستل کیږي او دوی شمېر کسانو ته پکې سزاګانې هم ورکړل شوي دي.
په پاکستان کې د مذهبي لږکیو مشران په داسې حال کې د دوی پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره قانون سازي غواړي چې په دې وروستیو کې پرې یو شمیر خونړي بریدونه سوي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات د پنجاب صوبې په بیلابیلو شهرونو کې میشت عیسویان په نښه سوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څومره به شک چوپه
ډیره سخت راغلی کیره هر څه کې
یو څو کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن په نوم د زده کوونکو یو غورځنګ د پښتونخوا د امن شهیدان تر عنوان لاندې پرون چهارشنبه یو کانفرنس وکړ. په دغه غونډه کې د سیمې هغه پښتنو ته چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ د پیښو ښکار شوي د عقیدت پیرزونه وړاندې کړل شوې. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ ورو.
په دې کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان د پښتنو سیمو سره تعلق لرونکي هغه خلک چې نه صرف د ازادۍ لپاره خپل ځانونه قربان کړي دي، بلکې د تیرو څو لسیزو راهسې چې کوم پښتانه د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي، ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې شوې. دې کانفرنس کې د ګډونوالو وینا وه چې د لر او بر پښتنو تل د امن لپاره هلې ځلې کړي دي، ځکه چې دا یو امن خوښوونکی قام دی او د دوی د قربانیانې به تل یادې ساتلی شي. د دې کانفرنس تابعا کوونکي نواب عدنان مشال ریډیو ته وویل چې د کانفرنس د لارې خلکو ته د پښتنو د قربانیانو په حق له خبرتیا ورکول وو.
دسمبر د میاشت د پښتنو لپاره ډیره درنه ده. دوی کې زموږ سره د بشیر بلور غونډې کې شهیدان دي، دوی کې د ای پی ایس اټیک ته مونږ مقصد دا چې مونږ یوازې دا دوانه یاد نکو، مونږ د مغولو د زمانې نه، د انګریز د زمانې نه تر اوسه پورې په پاکستان کې که په افغانستان کې د یاد دهشتګردۍ یا د بدامنۍ په دای کې کم شهیدان ورکړل شوي دي، هغه په یاد کې یو تعزیتي کانفرنس مونږ نن
په نړیوال اسلامي پونتون کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن یا پی ایس ایف صدر مکی جان کاکړ وایي
اغه شهیدان چې کوم مشر د پښتون قام د کومپرستی په خاطر د پښتون قام د بقا په خاطر چې کومي قربانيان یې پښتون ور کړی دي، داغه په یاد کې مرداله منزو ولې چې اغه مشرونه دي زموږ مقام هم دغه د سبا مونږ هم دغه لار تکړلای شو. نو ټول پښتون ته د دې پیغام ورکول دي چې ټول پښتون چې دی اغه هر وخت و دې چې تیار دي خپل شهیدان ومر کوي او د دې د کوم قومي مبارزه د مخته روان یو دا څوک درول نه سي.
په دې کانفرنس کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې غړي افراسیاب خټک نصر بیرا د یاد پونتون یو شمیر زده کوونکو هم ګډون وکړو. د کانفرنس په پای کې افراسیاب خټک مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
حقیقت دا دی چې ژوندۍ کومونه خپل هیروګان نه لري او دن چې دوی دا ورس کړی دا نو دا د هغو ټولو شهیدانو چې هغه د امن لپاره د دهشتګردۍ خلاف قرباني کړې دي نن دا غي یادونه وه او دا د هغه حق دی په موږ باندې او دا د تجدید عهد ورځ ده. داسې ورځ چې موږ د هغه په لار ان شاء الله روان یو. انسان فانی دی مگر افکار نه فنا کیږي، قربانی ته د جګړې لار نه فنا کیږي.
افراسیاب خټک زیاته کړه چې د پی ایس ایف سره سره د هر پښتون د ځموري جوړیږي چې د خپل اتلانو او د امن په لار کې د ځانونو قربانیان ورکوونکو په یاد کې دا قسمه دستورو تابعیا کوي چې نړۍ یې له قربانیانو څخه خبره شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اودونکو مشال ریډیو دا په خبر کې د غرمې 12 نیمه بجې کې دونکو دي د مجید بابر نه د خبرونو لنډی سوال. Thank you.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج جدید وایي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په موخه به د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د روانې میاشتې په پای کې کابل ته ځي. پرون مازدیګر د بومندو قبایلي سیمې د امبار په خاري دره سیمه کې په یو روان موټرګاډي د سړک د غاړې پټ ښخ شوي بارودي مواد چاودلي چې پکې دوه ماشومان او د دغه ګاډي ډرایور وژل شوی. سرکاري لیویز واکونو د پیښې تصدیق کړی دی. یا د پیښې په اړه لاخوند کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا رسنو ته بېګا شپه په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ډاکټر مالک بلوس خپل استعفا ګورنر بلوچستان ته ورکړې چې هغوی منظوره کړې ده. د خبر پاڼې له مخې نن مازدیګر به اسمبلۍ په غونډه کې نواب ثناءالله زهري نوې وزیر اعلی په توګه د اعتماد رایې اخلي او وروسته به د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. د بلوچستان د تعلیم د وزارت سرکار سردار رضا بړی سیمه شالیو ته ویلي دي چې په یاد صوبه کې د سکولونو د نشتوالي له امله د 1600 زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پرونو خطو کې په افغانستان په هلمند کې د بهرنو ځواکونو په بمبار کې د سرو نه زیات طالب وسلوال وژل شوي دي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیري د طالبانو دا دعوی غلطي ګڼي چې ګوندې هلمند د طالبانو لاس ته ورغلی. د روسیې ولر پوری ډیپلوماټ وایي د اسلامي دولت یادایش ته د خلاف مبارزه کې ماسکو او طالبان یو شان ګټل لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې سلګونه بې ګناه خلک وژل شوي دي چې کېدای شي د جنګي جرمونو په زمره کې راشي.
لنډ خبرونه مو له مجید بابر واورېدل. اوس اورېدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي د احمد الله نه اورو.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې داخله وزارت په کراچۍ کې د رینجرز اختیارات محدود کولو نه متعلق د سند حکومت سمری مسترد کړی ده او رینجرز ته حاصل اختیارات یې د شپېته ورځو لپاره د غزولو منظوري ورکړې ده. ورځپاڼه لیکي چې داخله وزارت لخوا سمری په مسترد کولو د سند حکومت لخوا څه جوابي تحریر تر دې دمه مخې ته نه دی راغلی، خو ځینو غړو یې سخت بیانونه ورکړي دي او دا سمری مسترد کول یې په سند حکومت حمله ګرځولې. ورځپاڼه لیکي چې د نوي صورتحال سند او وفاقي حکومت یو بل مخامخ ودرولی دي، خو خبر داوی چې دا معاملہ دی نور نه اوګدوي او په خشان دی هوار کړی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ملک د دې مهم صنعتي او کاروباري مرکز کې امن نه صرف د اولس لپاره بلکې د ملک د معیشت لپاره هم ضروری دی، نو د سیاسي تاوتریخوالي لوجه امن عمل متاثر کېدی شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي چې د سند حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي اعلی چارواکو له احساس کول پکار دي، ځکه چې د خپل منځي تریخوالی لوجه جمهوری عمل ته نقصان رسیدلی شي. ورسپانه لیکي چې خپل منځي بیان بازی پر ځای سند او وفاقي حکومت لا خپل ټوله توجه د ترهګرۍ د مخنیوي طرف ته اړول پکار دي، ځکه چې په کراچۍ کې اوس هم ترهګر ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونه مافیا او فرقایز ګروپونه موجود دي او تر څو چې یاد حکومتونه خپل منځي اختلافات ختم نکړي تر هغه دې ګروپونو خاتمه ممکنه نه ده. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او افغانستان اکثره وخت لیو بلاد تر هغهرو د پټنځایونو د ختمولو غوښتنه کوي، خو اوس یو وار بیا پاکستان له افغانستانه د ترهګرو په ضد د کاروایي کولو غوښتنه کړې ده. ورسپانه لیکي چې ترهګری له دوانو ملکونو لپاره خطر دی او پاکستان او افغانستان په دې منطقه کې دوانه ډیر مهم هیوادونه دي. تر څو چې له دې ملکونو ترهګری نوي ختمه شوي، تر هغه په دې منطقه کې امن او ترقی نشي راتللې. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان ګټه په دې کې ده چې په یو بل شکونه نه کوي او په یو بل د تورونو لګولو نه
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوردم کو په نړیوالو رسنیو کې مونږ د ډلی ټلیګراف او ګارډین رسپانو لیکنې راوړي. ډلی ټلیګراف په خپل لیکنه کې په افغانستان کې د برتانوي پلانونو د ناکامۍ لاملونو ته کتنه کړې او ګارډین رسپانه بیا په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره د سعودي عربستان پر هڅو لیکنه کړې. تفصیل نجیب عامر اورو.
ټیلیګراف ورسپانه لیکي د برتانیا د پخوانی وزیر اعظم ټونی بلیر او د دفاع د پخوانی وزیر جان ریډ چې کوم د لوړ اعظم پلان د افغانستان د امنیت په اړه لاره، هغه په دوه وجو ناکامه شو. لومړی دا ډیره د ناهیلۍ خبره ده چې په مکمل ډول په ځای ځواکونو تکیه وکړل شي. څوک چې نژادي سابقه لري او هغه حوصله ورسره نشته چې د ملک د هغې برخې ساتنه وکړي چې دوی یې خپله نه ګڼي. په افغانستان کې د پښتنو په سیمه کې تاجک نژاده کسان هم دومره نابلده دي لکه بهرنیان چې دي، او هغه هم په داسې حال کې چې نه ورسره تجربه شته او نه ورته پوره روزنه ورکړل شوې ده. دویم مشکل اقتصادي هغه دی. د افغانستان په جنوب کې طالبان او د اپیمو کاروبار د یو بل سره تړلی دي. غربي نړۍ تمه لرله چې په یوه تیګه به دوه مرغۍ وولي چې داسې ونه شول. بیا وړاندې لیکي چې د برطانوي عسکرو لپاره هیڅکله د یوې سیمې نیول ستونزمن نه و، خو برطانوي سیاستوالو ته دا ګرانه برېښېدلې چې د سختدریزو ډلو پر ضد د استعمالولو لپاره کومه حکمت عملي وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان، لیبیا، عراق او اوس د سوریې د راتلونکي په پام کې نیولو سره د هغه پوښتنه ده چې ځواب ورکول یې اړین دي. ګارډین ورځپاڼه بیا لیکي په پاریس کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې وروستي بریدونه ښکاره کوي چې دوی نړیوال هدفونه ترلاسه کوي. دوی اوس د منځني ختیځ په خاوره په لویه پیمانه د ترهګرۍ له خورولو مطمئن نه دي او هڅه کوي چې په ګرده نړۍ کې تروریستي ډلې جوړې، فعالې او خپلې کړي. اوس شنون کې هڅه کوي چې د نوموړې ډلې سرچینې معلومې کړي، سو دوی د یادې ډلې د فعالیتونو د ودرولو لپاره خپل معلومات زیات کړي. کله چې د دوی د سرچینې خبره کیږي نو زیات خلک سعودي عرب ته ګوري، او کله چې د دې ډلې د مخنیوي خبره کیږي نو د خلکو پام امریکې ته اوړي. خو په هر حال که د اسلامي دولت وسله والې ډلې له نږدې نه دقیقه مطالعه وشي نو معلومیږي چې د اسلامي دولت وسله والی ډله او د سعودي عرب مذهبي حکومت په دې خبره سره په جنگ دي چې کوم یوې د خالص سنی اسلام علمبردار ده. د ګارډین په وینا کله چې په 2011 کال کې داعش په اول ځل په سوریه کې سر راپورته کړ نو سعودي هڅه وکړه چې د سوریې میانروي اپوزیسون ډلې متحرک کړي، خو نړۍ د دې په اورېدو کې پاتې راغله. خو اوس داعش نه یوازې منځني ختیځ بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو خطر ده. یوازې د سعودي عربستان په مشرۍ کې یو ائتلاف داعش ته ماتې ورکولی شي. که نړۍ غواړي چې داعش ته د په رښتونې معنی ماتې ورکړل شي نو سعودي عرب ته د ګوتنیونه ختمه کړي چې ګویا داعش یې تخلیق کړی دی، بلکې په کار ده چې د داعش د ځپلو لپاره د سعودي عرب سره په ائتلاف کې شامل شي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د هغه هواده او روسیې د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللې. تمه ده چې د دغه غونډې تمرکز به پر دفاعي چارو د انرژۍ پر برخه کې د دواړو هیوادونو پر همکارۍ وي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ سلطان محمد سرور اوروي.
نریندر مودی د چهارشنبه په ورځ مسکو ته ورسید او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د غرمې په یوې خصوصي میلمستیا کې برخه واخیسته. دواړه مشران هندي او روسی سوداګرو سره لغونډې مخکې د پنځشنبه په ورځ خبرو ته سره کینی. د غراز ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزارت لیدنه او یوې غونډې ته چې د هند د دوستانو تر عنوان لاندې جوړیږي وینا وکړي. د روسیې او هند مشران له 15 کلونو راهیسې کلنۍ غونډې کوي. نوی ډهلی او مسکو چې د سړی جګړې د دوران راهیسې نږدې اړیکې سره لري، اوس د بریکس په نامه د هغو هیوادونو په ډله کې هم سره شریکان دي چې د نړۍ نوی لوی بازارونه لري. د هند صدر اعظم تاس خبری آژانس سره په یو مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوه، د ولادیمیر پوتین په هکله ویلي دي چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې هغه ښه پوهیږي چې څنګه کولای شي اړیکې وساتي. خغلی مودی ویلی دی چې دواړه هیوادونه په دفاعي چارو، اټومي انرژي، ساينس او تخنیک او نورو برخو کې یو پیاوړی شراکت سره لري. د هند د بهرنیو چارو سیکرټر اس جیا شنکر د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د روسي او هند مشران به په دفاعي چارو او د اټومي انرژي په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري وڅېړي، او د غراز د تیلو او د سکرو د ډبرو په برخو کې همکاري هم چړل کیږي. د ټکنالوژي او ستراتیژیو د چړنې د مرکز کارپو کونستانتین مکینکو چې د روسي د دفاع وزارت مشاور هم دی وایي چې تمه ده چې د روسي څخه د هند د صدر اعظم د روانه لیدنې په ترڅ کې د 2 میلیارډ ډالرو په بیا قراردادونه لاسلیک شي. هند په 13 کلونو کې په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکي هیواد وو، خو روسیا اوس له امریکا او اسرائیل وروسته هند ته د وسلو په صادراتو کې دریم ځای لري. اټکل کېږي چې هند به په راتلونکو 2 کلونو کې د 130 میلیارډ ډالرو په بیا وسلې راونیسي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی ریډیو
یې جواب درکې.
وګورته ونیسي.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش پر ضد جګړه کې د همکارۍ لپاره مسکو له افغان طالبانو سره رابطه کړې ده. زمیر کابلوف انټرفاکس خبري ایجنسی ته ویلي چې د داعش خلاف جنگ کې د روسیې او طالبانو ګټې سره ورته دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له طالبانو سره دا ډول ارتباط نیول د منلو وړ خبره نه ده. تفصیل بیا هم له سلطان محمد سرور څخه.
دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو لوی ډیپلوماټ په رسمي توګه د طالبانو او مسکو د اړیکو خبره کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف وایي مسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. هغه انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف جنگ کې روسیا او طالبان ورته ګټې لري. خود مسکو او طالبانو ترمنځ دغه رابطه د افغانستان د حکومت او په ځانګړې توګه د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره چې په څو جبهو کې د طالبانو خلاف جنگیږي د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری آزادی رادیو ته وویل چې افغانستان کې تروریستي ډلو سره مستقیم ارتباط د هر هیواد چوي د منلو وړ نه دی.
اگر دولت روسیا
کچری د روسیې دولت غواړي چې د تروریزم او د داعش خلاف مبارزه کې مرسته وکړي، نو یوازینې لار یې دا ده چې د افغانستان له حکومت او دفاع وزارت سره تماس ونیسي ترڅو دغه مبارزه پیاوړې کړو او داعش یا نورې تروریستي ډلې له منځه یوسو. مخکې هم ناتایید سویو رپورټونو د طالبانو او مسکو ترمنځ د روابطو خبره کړې وه چې کابل یې په ځواب کې ویلي و چې له طالبانو سره د نورو هیوادونو ارتباط د افغانستان د ملي حاکمیت ماتول دي. په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکولېدو وروسته تیرو کلونو په نسبت اوس مهال د مسکو او کابل روابط ډیر نږدې سوي دي. مسکو څو اونۍ مخکې ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشنیکوف، ټوپک او نور پوځي تجهیزات ورکوي. خو زمیر کابلوف انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې مسکو افغانستان ته وسلې ورکوي، خو دا کار په احتیاط او د یوې تجارتي معاملې په توګه ترسره کوي. اوس چې مسکو له طالبانو سره خپل اړیکه تاییدوي، څرګنده نه ده چې کابل سره به یې روابط څنګه سي. د افغانستان حکومت روسه په دې حکلات نه دی ویلي. دا هم څرګنده نه ده چې طالبانو به د معلوماتو د تبادلې په مقابل کې له مسکو څخه غوښتي وي.
د سولې پر لور
خپل
فلاو غړی چې نور ور بند کی. دا سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د امریکایي مجلې فارن پالیسی په ولیکنه کې د افغانستان حالاتو ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې له هغه هیواد څخه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته اشاره ویل شوې چې نړیوال باید دې ټکی ته ډېر پام وکړي چې افغانستان یو وار بیا یوازې پرې نه خوتل شي. بریوال کاکړ د دې لیکنې لنډي سروي.
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي چې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې یا داعش یو پلو د خپل ترهګرو بریدونو لامل د نړۍ پام ځان ته اړولې دي، خو بل پلو په افغانستان کې د دې ډلې شتون ته پام نه کیږي. مکلالی کې کچيري امریکا هغو ننګونو ته جدي پام لرنه ونه کړه کوم چې په 2014 کال کې د افغانستان په وړاندې دي، نو دا هیواد شای له سختو ستونزو سره مخامخ سي. د مجلې په لیکنه چې طالبانو په 2015 کال کې افغان ولس، پولیسو او ملي اردو ته دومره مرګ جوړ لواړول چې په شاوخوا 13 یو لسیز کې یا په یو کال کې بیلګنه لیدل کېږي. مجلالي کې چې طالبانو نور وسلوال پیدا کړي، تر پخوا یې لا اغیزمنې وسلې ترلاسه کړې دي او د جګړې لپاره یې نوې تګلارې رامنځته کړې دي. فارن پالیسی لیکي چې بل پلو افغان ځواکونو هم په کلکه د طالبانو په وړاندې مقاومت کړي او هغوی یې د کندوز په ګډون په یو شمیر نور ښارونو کې بیرته پر شا کړي دي. فارن پالیسی د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې رامنځته کېدو ته په اشاره لیکي چې اوس یوازې طالبان د افغانستان د سولې او قراري په وړاندې خطر نه دي. مجله لیکي چې اسلامي دولت ډله په افغانستان کې پراخیږي، له طالبانو څخه سخت دریځي د ځان ملګری کوي او له ازبکستان او پاکستان هم وسلوال ځان ته جلبوي. مجله لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو ویش د اسلامي دولت ډلې رامنځته کېده او په تشدد کې زیاتوالی په دې هیواد کې د روغې جوړې خبرو اترو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. مجله لیکي چې امریکا او ناټو باید په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي او پراخ کړي. فارن پالیسی لیکي چې دا اړتیا په داسې وخت کې ده چې له افغانستان سره د امریکا او ناټو اوږدمهالې همکارۍ ته د شک په سترګو کتنه زیاته سوې ده. مقاله پر مخ لیکي چې افغانان اوس داسې اندېښنه لري چې یو پلو یې په هیواد کې حالات خرابېدونکي دي او بل پلو به یې نړیوال همکاران یوازې پرېږدي. د فارن پالیسی په لیکنه د افغانانو د دې احساس ختمولو لپاره امریکا او ناټو باید د وسلوالو په وړاندې افغان ځواکونو ته پوره هوایی ملاتړ ورکړي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
اوریدونکو د خیبر جنسې د سپاه قبیلی مشران وایي چې د حکومت یو شمیر شرطونو منلو ترڅنګ د سیمې د امنیت په خاطر قومي تړون هم کړی، خو دوی زیاتوي چې حکومت ته جرمانې او یا هم مطلوب کسان نشي ورکولی. د یادې قبیلې دغه مشران وایي چې حکومت باید د دوی د بې کوره کړل شوو خلکو بیرته کورونو ته د ستنولو غم وخوري. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر جنسې د سپاه قبیلې مشران وایي چې پولیټیکل چارواکو ته د خپلې قبیلې یو شمیر مطلوب کسان حواله کړي دي. قومي تړون یا سرشته هم جوړه کړې ده، خو د جرمانی پرې کول وس نه لري. دوی وایي چې د چارواکو یو شمیر شرطونو د منلو نه پس اوس پکار ده چې د دوی د قبیلې د بې کوره شو خلکو ستنېدل پیل شي. په دې حکلا د سپاه قبیلې یو مشر شاه فیصل پرې د مشال ریډیو وای
236 کسانو لیست را کړو، په هغه کې تقریبا 55 پورې خلک نه ول شو لکه په لیست کې دام څه خلک دي چې هغه کې څه مړ دي پکې، نو داسې خلک دي په هغه باندې مې څه خبره روانه ده لکه، نو کم اس کم چې هغه ته وبس پیو خو موږ دا امید چې دا دوه خبرې سم نه کې د شي جرمنه معاف کی اوس هم کوم په دا امید دی چې لکه کوم نت نه چې جرمنه غستی رو او آی ډی پی ته خلک پیسې ورکوي اخلي نه ته لکه کنه جرګې روانې دي لکه او موږ هم دا یو تنظیمي هم داسې رویه معلومیږي چې لکه اوس دی واپس اعلان ته خبره ټیکوي لکه
د سپاه کې یو بل مشر حاجی نصیب پردای وای
متاثرین د زوند پر خپل غوړی چې موسره مدد وشي ټول د نیوی وسره کوي، نو متاثرین د کمزونه جرم حکومت لویر کی بل خبره دا و چې اف سی آر باندې ولته لګو کیږي چې پالوکا کې خلک وي پالاتې جنگ کې بیا مو باندې قانون د کم قانون باندې لګوي چې پالوکا کې جنگ شو تا ون شو دا خو یو ځو کې نه شو ټول پټه کې شو.
د سپاه کې بلی مشران وای چې حکومت ته په مطلوبو کسانو فهرست کې د لشکر اسلام وسلواله ډلې مشر گلباغ او د هغه دو زامن چې یو پکې وفات شوی او ځنې داسې خلک شامل دي چې ډېر پخوا بهر ملکونو ته تللي دي او ځنې پکې په سیول ادارو کې نوکران دي او د سپاه کې بلوای چې په دې فهرست نظر ثانی وشي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی دی جنکی کالج نشته دا یو اتا
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کو
دا ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخ.
د پاکستان د قبایلی سیمو یو شمیر زده کوونکو پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د خیبر پختونخوا له گورنر وغوښتل چې په فاټا کې د کالجونو او پوهنتونونو جوړولو کړي اعلانونه زر تر زره عملي کړي. د زده کوونکو همداراز د قبایلی سیمو تعلیم یافته ځوانانو لپاره له حکومت وغوښتل چې هغوی ته نوکریانې ورکړي. له پیښوره د خالد خان رپورټ اورو.
دا فاتا سټوډنټ ارګنایزیشن د سیورو لاندې د یو خبري غونډې په مهال شوکت عزیز وویل چې د پښتونخوا گورنر خو قبایلي سیمو لپاره دا یو پوهنتون اعلان کړی دی، ولې تر اوسه پورې نه خو د دې لپاره ودانۍ شته او نه د وایس چانسلر او پروفیسرانو برتی شوې ده. هغه زیاته کړه د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر اجمل خان دا کوم ایجنسۍ لپاره د کیمپس اعلان کړی دی، خو دا بده مرغه د پښتونخوا گورنر اجازه حکومت دا فاتا تعلیم یافتہ زوانانو او جنکو تا سرکاری نوکری یا نور وظائف اعلان کړي.
گورا سومرا دا فاٹا اسٹوڈنٹس 2008-2009-2011 کے فرق شوی دی، ماسٹر ڈگریان نے خستی دی، کم سومرا کم ریشو کے فاٹا کے ایجوکیشن دی، تعلیم سومرا کم ریشو کے دی، اگر پا باوجود سے کم 10% 5% ایجوکیٹڈ خلق دی، اگر پا سپٹون جوڑی او بار دی جاوب دی پرا.
دا غشان عزیزا چی دا فاٹا اسٹوڈنٹ ارگنائزیشن نائب صدر ہم دا وائی چی دا حلکانو دا تعلیم سر سر پا کبالی سیمو کی دا جنکو دا تعلیم دا پارا عملی گامونا پکار دی.
نو پکار دا چی آلتا چی سمرا ایجوکیشن فیسیلیٹیز دی دادی والا پرووائڈ کی، او بل فیمل چی کم ایجوکیشن حاصل کی پا کورونو دا نکینی، بلکہ چی کم فاٹا ایریاز دی اغی کی دا مخ کی دوی لاری شی، خو مین خبر بیام دا رازی چی دوی تا کا فیسیلیٹیز پرووائڈ شی، نو دوی چی دا کم ایجوکیشن حاصل کردی دی دا بم نورو تا ورو رسی.
دا کبائی سی مسرا تعلق لرون کی دا غزدکون کو دا پیخور قیوم سٹیڈیم کی دا فاٹا فیسٹیول پا نم پا یو دستورا نیوکی کڑی، او وی وائل پا کار دا چی دا غلو بی دا ایجنسی دننا شوی وی چی زیاد تر لوبغاړو او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال راډیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جو کرے دی رسی خدا سے پکار دی کہ اوی کی د مذہبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورک ریشی.
مدارس پاید یو کنترول لاندی چی دغا فرقی و فرقواریت و تعصب دی من زلال شی.
دا خبرونه تاسو د هر چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجی او د هر شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دو بجو ل احمد شاه اعظمی سره اوریدل شي.
اوریدونکو د مومند جن سید غلنۍ اوسیدونکو وایي د بارانی او بو هغه بند چې حکومت 15 کلونه وړاندې جوړ کړو دوی ترې ګټې اخیستل پیل کړې دي. دوی هم دا راز وایي د دغه بند له وجې د سیمې پکوانو کې اوبه ډېرې شوي او له بند څخه د وتلي کوچني نهر په وسیله د ځمکو یې د خړوبولو چارې هم ښې پر مخ روانې دي. شانواز ترکزه رپورټ راکوي.
په غلنې محمود د جنسې کې وړو کې باراني بند جوړ شوی چې د دغه باراني بند سره نږدې د اوسیدونکو په وینا هغوی ته ګټې ورکړي. ولسوای چې هغوی د دغه باراني بند نه وتلي ورکوټ نهر د لاندې د کروندې ځمکې هوارې کړې دي او ویلې چې که باران وشي نو بند بډک شي او بیا به د هغوی ځمکې خړوبوي.
ما نوم تاج محمد دی. اصلي کې زمنګه ځمکې ته دا جوړ شوی دی او ډېر ښه مکمل ډیم جوړ شوی دی. تقریبا چې اته اصل ډېر ځمکه زمنګه ده او دا ټول د دینه لاندې ده د شنن نه.
یو بل سپینګیره وای چې وړاندې به هغوی ته د سخلو د اوبو ډیر مشکلات وو، ولې دا ساتي دغه مشکل ختم شوه.
زما نوم دی رحمان ګل. کویان سره ډیر خوشی وی تکړه لری فاصله کې هو کویان دا غینا نو راخا ګوډه راخ دغه کی تکلیف وو چې کله به باران نه نو کال وسوکړه شو نو اوبو بسې به هم د دې کلو خلق خزه او خره به دغه کلی وا او ما قزه ته په دغه چینه وا هغه چینه به خلکو په خرو او خزو په سرور باندې برولې معلومه ته مسلې وی دغه وی
او دغه بند نه څومره ځمکه خړوبول شي. د سیمه یو بل وسیدون کې غلام حسین محب وویل
کو بارانو وشي او دا ډک شي نو د دینه بعد دی د خلکو د ازمکو ته شپغته سو جره به ازمکی دي دا ټول به آباد شي. د سره سره کې یو بل ډیم چې هغه ډیر لوی ډیم دی هغه دومره مفید ډیم دی چې هغه د ټول علمزي تحصیل او به تر جمع کیږي ډیر لوی ذخیره داغه نه کیږي
د دې بند سره خوا کې د فټا ډیولپمنټ اتارټی لخوا یو بل باراني بند هم جوړیږي چې دغه بند پوره کیدو وخت لا هم نه دی معلوم خو ولسوای چې دغه بند به د غلنې خوشه لږ زیات شلو کلو ته وبور کړي او دغه سیمه به د کروندې جوګه شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي
د باختر
روزن کو د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان او همدارز د پاکستان په پښتون مېشت سیمو کې هم یو د پام وړ شمیر خلک کوچي توپ کوي دا چې د کوچیانو ژوند په ساړه ژمي کې څنګه تیریږي زموږ خبريال خدای نور ناصر جوب خارته نږدې د څو تنو کوچیانو کې د یو تورغلې او د رپورت یې موږ ته را لېږلې ده
پینځه چلويشت کلن کوچی هاشم مټول ورځ له خپلې رمې سره تیروي له ژوب شاره جنوب ختیځ لور ته د پنځلس کیلومترۍ په واټن د میرعلي خیل له لویې لارې سره تیرمه کوچیان سوړ ژمی هم په کیږدیو کې تیروي دا چې دا انسانان د ژمي یخ څنګه تیروي کوچی هاشم یې ځواب وایي
په دا خیمو کې تیرو له ډېره زمت سره مخامخ شو داش پنجرم وس داده دا یخ اخیست دي در به در است کول کې دغه شنور زنانه و بوله ټول په دغه رقم یې شو غاره ل ډیره تکلیف سره مخامخ د څومره ځکه چې په چانس تک و بیا په مګ د پوست کوچ بعد لا هر خوا صرف تکلیف له مالی دی غالي او پنجرې دی غالي ځکه ول کې دی غالي ل یو خام نه مرسته سره کیږي نه چا قبول کړي نه مشوک نه را هر
هاشم وایي د کوچیتو بچوند په خوا شبو خو اوس هغه سینه دی د هاشم په خبره د مشخص ځای ځای ګوټنی ولې بیا تر وچکالی او بیروزګاری پورې د ستونزو د دوی پر ژوند هم هغېز کړي
له دې وجه ترخ چې د مخلوق لعنت او له وجه خوشکس و بجې د مخلوق خوشکس و دا څو ورته موږ یو ورځ دخ کلی ته ورسو بیا دخ کلی ته دا موږ مې پرې دا بیا بل یې موږ مې پرې موږ چې کوم وځه مالو نه د ټول راته ولل د وجه دی هلته ګندګي موږ له وسه نه کیږي د شهر ته جوړین کوته نو شای نهسته او بنهسته بټی نهسته بل خارج موږ نهسته شو کاو
حسن یو بل کوچې دی چې له هاشم سره یې نږدې کېږدۍ درولې وایي دو بجې په افغانستان کې بیا او جمعې په پاکستان کې خو په خبره یې دوی یو هیواد هم نه قبلوي
ځوان خو دا د ډېر خراب ته هغه د لایق له تکلیف له زحمت له ستومانۍ له ستړیو ډېر ډک ته دا کوچتو یا یې مزې نهسته یو شایم نهسته د الله د هغه له موږ ته ستړی راچولی د بل مسلمان د خدای په دغه ستړنو ککال دی موږ د دې ځای خربان سو افغانستان ته ځو بیا بیرته پاکستان ته راځو ګل ګرځو یا ته ځکه نه لرو وطن نه لرو یو شایم نه لرو
که څه هم د کوچیتوب ژوند د نوي دور له ټولو اسانتیا او بیا برخې دی کوچان چې د غرونو په لمنو او رغونو کې کېژدۍ لټوي او له همدې یوې نیمې کېژدۍ یو رمو سره یې ټول ژوند تیریږي خو دا کوچان بیا وایي چې د ژمي په پرتله یې په دوبي کې بیا هم ژوند څه ناڅه په آرام وي خدای نور ناصر مشال راډیو ژوب